آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم سهار مون یک مرغه دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دي چې دلته په واشنگتن کې د ماښام 9 بجې کېږي تاسو په مکرې د خبرونو لندسته
د حلب د جنگ زپلو ختیځو برخونه د ملکیانو دراوېسلو او د سوری د رژیم د وسلوالو مخالفانو د وټولو په اړه موافقه حاصله شوه د افغانستان حکومت اعلان وکړ چې د عبدالرشید دوستم په خلاف په خپل مخالف باندې د ظلم او تیری له امله تحقیقات کوي او متحده ایالاتو په سعودي عربستان باندې د ځینو پرمختللو مهماتو د نه پلورلو پرېکړه وکړه
نن چهارشنبه ده د 1415 کال د قوس د میاشتې 23مه ده چې د 2018 کال د دسمبر د میاشتې 14مه کېږي په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب اوریدلی سي خو اوس به پوره خبرونه سید سلیمان شاه تاسو ته وړاندې کړي
د سوری د رژیم مخالفان غواړي چې د حلب نه د وتلو لپاره د سوری د رژیم سره موافقه حاصله کړې ده دا اعلان په داسې حال کې شوی چې روسي ویلي په ختیځ حلب کې پوځي عملیات پای ته رسیدلي دي او کار حکومتي قواوو نیولی د نورالدین زنګي د ډلې یوان یاسر الیوسف ویل چې موافقه د ترکیه او روسیې په منځګړیتوب حاصله شوه په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر ویټالی چرکین د سه شنبې په ورځ په نیویارک کې د امنیت د شورا د یوې عاجلې غونډې د پیل کېدو نه مخکې خبریالانو ته وویل چې له ختیځ حلب نه د وتلو په اړه د سوریې د رژیم او مخالفانو تر منځ د موافقې خبر سم دی چرکین ویل چې وروستي معلومات چې دی لري دا دي چې واقعا دواړو خواوو موافقه کړې ده وسلوال جنګیلي بل ښار نه وځي او د ختیځ خان ادلب په لورې برکت کوي د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون هم دغه موافقه ملاتړ وکړ او ویل چې ملګری ملتونه چمتو دي چې د څارنې او عملي کولو په برخه کې همکاري وکړي د ملګرو ملتونو د بشري حقوق کمیسیون غوښتنه وکړه چې په ختیځ حالب کې له زخمي شوو کسانو او ملکیانو سره د عاجل مرستو په خاطر باید د سره صلیب نړیوال کمیټې یا آی سی آر سی ته د سوری رژیم باید د ورتګ اجازه ورکړي دا نړیوال سازمان وایي چې په حلب کې د ملکي خلکو د ژوند وضع ډیره د اندېښنې او تشویش وړ ده او په لسګونو زره خلک بل ځای نه لري چې په پناه کې واخلي په عین وخت کې د سوری د رژیم د مخالفو جنګیالو لخوا اعلان شوی چې د حلب سقوط به د دوی د پاڅون پای نه وي ختیځ حلب چې له تیرو څلور کلونو نه د رژیم د مخالفانو په لاس کې وو په 2011 میلادي کال کې د بشار الاسد رژیم په ضد د ولسي پاڅون مهم مرکز وو ملګرو ملتونو د سه شنبې پر ویل چې له ختیځ حلب نه وروسته د سوری د رژیم د عسکرو طرفدارو ملیشو په لاس په څلورو مختلفو ناحیو کې د ښځو او ماشومانو په شمول کم تر کمه 2 کسه وشتل شوي او وژل شوي دي خبرونه د واشنگتن نوري د افغانستان حکومتي چارواکي وایي چې د جمهور رئیس د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم په خلاف به د یو سیاسي مخالف د بندي کولو او په هغه باندې د جنسي تیري له امله تحقیقات کوي دوستم په دې تورن شوی چې خپل پخواني انډیوال او د جوزجان پخواني والی احمد اشچی چې سیاسي مخالفت ورسره پیدا شوی او په غیر قانوني توګه ونیو او له وهلو او ټکولو وروسته په جوزجان کې په محبس کې واچو او د توقيف په دوران کې بې عزته کړو د جمهور رئیس اشرف غنی دفتر دا اعلان په داسې حال کې کړی چې د سه شنبې په ورځ په کابل کې ملګرو ملتونو اروپایي اتحاد او امریکایي چارواکو د دغه پیښې سخته غندنه وکړه او په فوري توګه د تحقیقاتو غوښتنه وکړه درشپېته کلن احمد اشچی د طلوع تلویزیون سره په مرکې کې له هغه سره د قید په دوران کې شوي ظلمونه په تفصیل بیان کړل او ویل چې د 15 ورځو پورې دوستم په خپل شخصي محبس کې ساتلی و منتخب جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ خپل یو پخوانی سیاسي ناقد او سیال د ټیکساس پخوانی گورنر ریک پیری د انرژي د وزیر په توګه نومولی دی ریک پیری چې د جمهوري ریاست د مقام لپاره ځان دوه ځلې کاندید کړی و د انتخاباتي مبارزې په دوران کې ټرمپ د امریکې د محافظه کارانو لپاره د سرسن د دانې په نوم یاد کړی وو او ویلي وو چې د انرژۍ وزارت یو بیهوده او پر مصرفه وزارت دی باید چې له سره لغوه شي ریک پیری څوارلس کاله د ټیکساس ګورنر وو په عین وخت کې ټرمپ له اوږده ځنډ نه وروسته د امریکا د تیلو د ایکزان د شرکت عمومي رئیس ریکس ټیلرسن چې فکر کېږي د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره نږدې انډیوالي ساتي د امریکا د خارجه وزیر په توګه ونومو. د ټیلرسن طرفداران د هغه د ټاکلو هرکلی کړی دی، خو ځینې نور یې په مخالفت کې بیانونه ورکړي دي او وایي چې ډیپلوماتیکي تجربه او سابقه نه لري. متحده ایالات وایي چې په سعودي عربستان باندې د ځینو پرمختللو او دقیقو مهماتو پلورل بند کړي دي. دا پریکړه په یمن کې د سعودي عربستان د ځینو نظامي فعالیتونو په اړه د اوباما د ادارې د اندېښنو ښکارندوی ده. یو لوړ پوړی امریکایي مامور د سه شنبې په ورځ ویل چې امریکا په سعودي عربستان باندې د خپلو پرمختللو بمونو پلورل بند کړي. د یمن په کورنۍ جنګ کې د سعودي عربستان له نظامي مداخلې نه وروسته تر اوسه پورې په هوایي بمباریو کې په زرهاو ملکیان وژل شوي دي. دغه امریکایي مامور ویل چې د اوباما ادارې سعودي عربستان ته د مهماتو د لیږلو موافقه فسخه کړې ده، چې جنگی الوتکې نه د هوایي بمباریو په وخت استفاده کوي او ملکیان پکې وژل کیږي. سعودي عربستان په سیمه کې د امریکا یو نږدې انډیوال دی او اړیکې دا وخت سړې شوې دي او شاید چې د دې پریکړې له امله د دواړو هیوادونو ترمنځ تشنج زیات شي. د بشري حقوقو مدافعانو په سعودي عربستان باندې د دغو وسلو د پلورلو له امله د اوباما په حکومت سخت انتقادونه کړي وو. د امریکا دفاع وزارت وایي چې په سوریه کې د اسلامي دولت یادایش درې مهم مشران په یو هوایي حمله کې د ډسمبر په 4 باندې وژلي دي. اسلامي دولت یادایش د یک شنبې په ورځ د قاهرې په یوې کلیسا کې د مرګاني برید ذمواري قبوله کړې ده. په دغه برید کې چې د عبادت په مهال وشوه 15 قبطیان وژل شوي وو. په موسل باندې د اسلامي دولت یادایش له کنټرول وروسته نایان خپلې دندې له لاسه ورکړې او که بې څوک ولیدل چې ږیره وړه کوي او یا په غلط ډول پریټ وهي په قیمچونو بوهل کېدل او یا به جریمه کېدل، خو د ګیرې د خریولو سزا حبس وو. د موسل د ښار نه یو ګڼ شمېر نایان اوس راوتي دي او د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو کې پناه اخیستې ده. یوه یویش کلن د لاک عبدالله امریکا غږ ته ویل چې موږ شپه ګرونه وو او په موسل کې مو خپل دوکان درلودو. عبدالله ویل چې داعش اته ځلې ونیولم او زما یو ورور یې د خلکو د ویښتانو د پرې کولو په جرم 450 خیمچینې ووهو. عبدالله ویل چې په ما باندې داعش لږ تر لږه 100 قبرونه وکینېدل، ځکه چې زه د لاکۍ نه غیر په بل کس باندې نه پوهېدم.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو، پام وکړئ د دې خبرونې لومړی رپورټ ته. په افغانستان کې د فریډم هاوس په نوم موسسې یوه سروې کړې چې وایي اکثره خلک د پارلمان له کړنو خوښ نه دي او وایي د پارلمان غړي په خپلو کارونو کې بریالي نه وه. د فریډم هاوس موسسه وایي خلک ورته ویلي چې پارلمان په ځینو برخو کې د اداري فساد سبب هم سوی دی، خو د پارلمان ادارې پلاوی د سروې ناسمه ګڼي. رحیم ګل څاروان په دې اړه رپورټ لري.
د پارلمان د 14مې تقنینی دورې د وکیلانو د کړنو په تړاو یو تازه سروې چې د افغانستان د ازادۍ د کور د بنسټ لخوا تر سره شوی خي چې اویا په سرو کې د سروې ځواب ویونکي د پارلمان د غړو د کړنو خوښ نه دي. په دغه سروې کې لڅ د باندې 2300 تنو سره مرکه شوی او دا پوښتل شوی چې د پارلمان په تړاو مقضاوت څه دی. اویا سلنه د سروې برخوال د پارلمان د کړنو ناخوښ دي، خو 14% کې د پارلمان د کړنو خوښ دي. د حکومت په کړنو د څارنې، د قانون جوړونې او له خلکو سره د پارلمان د غړو د اړیکو په تړاو هم په سروې کې پوښتنې شوي. 45% کې ځواب ویونکو د پارلمان له قانوني کړنو خوښي نه ده ښودلې.
و پیشترین جمعیتی
په دې سروې کې 62% کې ځواب ویونکي لسانس وو. په دې سروې کې مو زیاتره له لوستو پوښتنې کړي، ځکه موضوع د لوستو خلکو نظرونو ته اړتیا لرله.
دا سروې په 14 ولایتونو کې ترسره شوې. 71% سړو او 29% کې میرمنو پکې برخه اخیستې. 10% کې د سروې ځواب ویونکو ویلي چې د پارلمان غړي د اداري فساد په زیاتېدو کې ونډه لري. 10% کې په دې باور دي چې پارلمان د اداري فساد سره په مبارزه کې اثر لري.
مردم
زیاتره خلک په دې باوري وو چې د پارلمان غړي قوانینو ته متوجه نه وو. زیاتره کړنې قومي، نژادي، سلیقوي او په شخصي ګټو ولاړې وي.
د سروې په یو سند کې راغلي چې 45% کې ځواب ویونکي په دې باور دي چې د پارلمان غړي حکومتي ادارو ته په مراجعه کې خپل شخصي ګټې پالي، خو 17% بیا رضایت ښودلی. د سروې په تړاو مو له عامو خلکو وپوښتل.
د زمانه کې
کله چې د دوی ناستې وي ډیری وکیلان غیر حاضر وي، دوی حتی حاضرۍ ته هم پابند نه دي.
موږ
هیڅ راضي نه یو، نه له پارلمان او نه هم له ریاست جمهوری.
خو د پارلمان اداري پلاوی بیا د دې بنسټ حقوقي اړخ تر پوښتنې لاندې بولي. دا سروې ناسمه ګڼي او وایي پارلمان د قوانینو په تصویب کې لاسته راوړنې لرلې، د وو وزیرانو سلب صلاحیت کول هم خپله لویه لاسته راوړنه بولي. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو. په افغانستان کې د ښځینه پولیسو کمښت د دولت لپاره یو لوی ستونزه ده او د کونړ ولایت یې یوه ښه بېلګه ده. په کونړ کې اوس 15 ښځې د پولیسو په صف کې موظف دي چې وایي د خپلو خویندو لپاره خدمت کوي. د امریکا ژغ همکار ذبیح الله غازی په کونړ کې د همدې پولیسو د ډلې څخه د یوې پولیسو سره د هغې د ژوند او کار په اړه خبرې کړې.
د کلي کور په پیغورونو پسې نه ګرځي، ځکه خو خپل دند ثواب او خورما دواړه ګڼي. دا خزینه پولیسه د کونړ په امنیه قومندانۍ کې ده.
کور کلی خلک وای چې دا پولیسو لاړه، نو موږ وته چې مجبور یې لاړو. خیر دی، تاسو کولی شئ تاسو کوم زنانه وباسي چې وی او دا افغانستان دی وازی په دې پارز نه دی.
نږدې څلوېښت کلنه اسرو دغه نظامي لیکو ته پوره نه میاشتې وړاندې راغلی. خاوند له ډیرو قرضدارو وتښتید او بچیان یې ورپاتې شول، ځکه نو دای د لس کسیزې کورنۍ د ساتنې ښه وسیله وګڼله. قومندانۍ ته د ننوتونکو میرمنو په لټله او کله کله په ځانګړو عملیاتو کې برخه اخیستلې اصلي دنده ده.
خځې به مې بلې کوټې ته کلې تلاشي به مې ته واغستله او بیا به نارینه راسم شو لټول به تیر اغستل بیا به مې خځې بلې کوټې ته کلې هغه ته بیا نارینه ونه وته لاغي و بیا لټوله. بس دې کې به یو بجه شې به دوه شې تیم چې به بیا برات
له هغې سره هره شیبه د خپل مرګ ویره ملګرې ده، خو عقیده دا ده چې له پیښې تېښته نه کېږي.
کور مې د پټو سرته دی او کلي سرته دی، ځان نه دی هلته د شپې ډډ یسې وېرېږم. بس نوره نه وېرېږم، د ورځې کلي سرته دی که نه او داسې وېرېږم چې دا پولیسه ده، د دې وجې نه وېرېږم.
همدا پولیسه ده چې په خپلو همخېلو کې ملګري او دښمنه معلومولی شي. ډېرې یې د دغې چارې ننګه کوي. په دې خار کې بے څادرۍ د ښځو ګرځېدل هم یوه ناشنا خبره ښکاري. پاتلا د اسرو په څیر یوې دندې ته غاړه ایښودل.
د اسدآباد ښار هره ورځ سری ماښام بندېږي، ځکه چې د دې سیمې خلک برېښنا نه لري. خو دا ښار د خزینه پولیسو له اړخه بې څراغه دی، وایي بی پولیسه ښار بې څراغه.
خو د دې تیاره ښار د رڼا کېدا لپاره په دغه اړخ کې څه کېدای شي؟
په ابتدا کې دلته قطعا خزینه پولیس وجود نه درلودی، ولې لیله الهام فعلا د دې پولیسو تعداد تقریبا هغه کاندیدان چې موږ پیدا کړي دي تر یولس نفرو اضافه شوي دي، چې په دې از دغې جملې څخه پنځه نفره موږ جذب کړي دي، یعنی رسما هغوی موږ سره کار کوي.
ښاغلی همت وایي په دې برخه کې قومي مشرانو ژمنه کړې چې د خزینه پولیسو د ډېرښت لپاره به هڅې کوي. د ډېرو په باور که خزینه پولیسې زیاتې شي نو له امنیتي پلوه شته ستونزې راکمېدای شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او اوس په مکړې دی رپورټه. د پولیسو په لیکو کې د اصلاحاتو راوستو په مخه جنوبی ولایتونو ته د کورنیو چارو وزارت د پلټونکو پلاوی مشر وایي چې د روزګان او زابل د ولایتونو په ګډون د کندهار په ناامنه سیمو کې ناسم مدیریت د امنیتي حالت یو سبب دی. د بل خوا د پولیسو د 404 میوان زون چارواکي وایي د لویو لارو او ولسوالیو د امنیت ساتلو په هدف یې نوي نظامي عملیات پیل کړي دي. عزیز الله پوپل په دې باره کې رپورټ راستولی دی.
د کورنیو چارو د وزارت یو لوړپوړی مقام وایي چې د لوړو مالي لګښتونو سره سره د پولیسو په ځینو برخو کې د ناسم مدیریت په وجه امنیتي وضعیت له ستونزو سره مخ دي. د نوموړي وزارت د پالیسی او ستراتیژي مرسیال مسعود احمد عزیزي له تیرو دوو اونیو راهیسې په جنوبي ولایتونو کې د پولیسو په لیکو کې د نیمګړتیاو او اړتیاو د معلومولو په موخه د یو پلټونکي پلاوی مشري کوي. نوموړي وویل چې په افغانستان کې هر ورځ په امنیتي سکتور کې 1,000,000 ډالر مصرفېږي، خو د ناسم مدیریت له کبله ټاکل شوی هدف نه ترلاسه کېږي.
مشته امکانات به خیر ډیر لرو، یعنی هر ورځ موږ په افغانستان کې تر 10 میلیون ډالر پر مصرف لرو امنیتی او دفاعي ځواکونه، دا به خیر پیسې په دې هوا دغه منابع که په صحیح شکل باندې موږ استفاده وکړو استعمال وکړو مشته ډیر پیاوړی کېدلای شي.
د کورنی چارو د وزارت مرسیال ویل چې نوموړی وزارت باید د جنوبی زون د امنیتي وضعیت تر څېړلو وروسته د سمون لپاره نوي ګامونه واخلي، خو په دې اړه نور جزئیات ورنه کړه. بلې خواته د 404 میوان زون د پولیسو نوی ټاکل سوی قمندان پاسوال عبدالکیوم باکیزوی وایي چې د کندهار روزګان او کندهار زابل د لوی لارو په ګډون به پر مهمو نښلوونکو لارو باندې د امنیت د ټینګښت په موخه نوي پوستې ځای پر ځای کړي. د زیاته کړه چې د افغان ګډو ځواکونو د روانو نظامی عملیاتو په پای کې به د دولت د وسلوالو مخالفینو له حضور څخه د پاکستان سیمو د ساتلو لپاره هم نوي ګامونه واخلي.
د اردو ملي پولیس ملي او امنیت ملي ترمنځ ګډ مشترک عملیات چې روان دي، مستقل عملیاتونه هم لرو، ناګهانی عملیاتونه هم لرو، د شپې عملیاتونه ناګهانی هم په سیمو کې لرو. موږ به په اولین قدمه کې د پولیسو ترمنځ یو ډیر شام ژغرای ایجادو.
امنیتي مقاماتو هڅه پیل کړي چې د پسرلي لراتک څخه مخکې ناامن سیمې تر امنیتي پوشش لاندې راولي. په دې ترڅ کې د امنیتي ادارو مشران وایي چې د روزنې او تجهیز په شمول د نظامی قطعاتو ترمنځ د همغږي په لارو چارو باندې کار پیل کړي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.6 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
تاسې زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ساوري درنو اوریدونکو، تاسې کولی سئ چې زموږ د فیسبوک پر پاڼې د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې تازه معلومات واورئ او هم یې وګورئ. نو کولی سئ چې زموږ د فیسبوک پاڼه په پښتو وی او ای باندې وګورئ، او هم کولی سئ چې په 202-619-1 او په 010-00-10 باندې تلیفون کولی سئ او زموږ سره خپل نظرونه او پیشنهادونه شریکولی سئ. خو اوس به راسو د خپرونې ودې رپورټ ته، چې په نړۍ کې د یوې نوې تازه سروې څخه داسې ښکاري چې د نړۍ د خلکو اکثریت دا غواړي چې په جنګ جګړو کې د ملکي خلکو حفاظت ته باید جدي پام وسي. د امریکا ژغ خبریالې لیزا شلاین په دې باب د جنیو څخه یو رپورټ رالېږلی دی چې دا د خلاصه یې تاسو ته اورول کیږي.
د سور صلیب د نړیوالې ټولنې په دغې سروې کې په 14 ملکونو کې د جون د میاشتې نه بیا تر سپتمبر پورې د 10,000 کسانو نه پوښتنې شوې دي چې زیاتره په هغو ملکونو کې ژوند کوي چې هلته تشدد او جنګ جګړې روانې دي. په دې برسیره د ملګرو ملتونو د دایمي غړو امریکا، برطانیې، چین، روسیې او د فرانسې د خلکو نه هم په دغې سروې کې پوښتنې شوې دي. د سور صلیب د نړیوالې ټولنې په دغې سروې کې په دغو ټولو ملکونو کې تقریبا 80% خلک په دې عقیده دي چې په جنگ جګړو کې باید ملکی خلک د خطرونو نه وساتل شي، او هم باید د امکان تر حده پورې په دشمن باندې د حملې په وخت کې د ملکی خلکو د حفاظت غم وخوړل شي. په دغې سروې کې په همدغه فیصدۍ خلکو په کلکه د دې طرفداري کړې ده چې په روغتونونو، امبولانسونو او طبي چارو په کارکوونکو باید حملې ونه شي، او همدا وینه باید د دشمن د کمزوري کولو لپاره د یوې وسیلې په توګه استفاده ونه شي. سره له دې چې په دغو جوابونو د سور صلیب د نړیوالې ټولنې رئیس پیتر ماوریر خوشاله شوی، مګر په دې خفه شوی چې د هغو خلکو په فیصدۍ کې زیاتوالی راغلی چې د 1999 کال په سروې کې ویلي وو چې شکنجه کول یوه ګټوره وسیله ده. هغه وایي
The percentage of those who think it is acceptable to torture a captured enemy combatant in order
د هغو خلکو په فیصدۍ کې زیاتوالی راغلی چې فکر کوي د دشمن د فوز په باب د زیاتو معلوماتو د حاصلولو لپاره د یو جنگی قیدی شکنجه کول د منلو وړ یو کار دی، او د هغوی فیصدی د 23.8% ته د نن ورځې په سروې کې جګه شوې ده. دا هم د حیرت خبره ده چې په دې سروې کې تقریبا 80% خلک وایي چې د خلکو شکنجه کول یو ناروا کار دی. په داسې حال کې چې د 1999 کال په سروې کې 6.5% خلکو ویلي وو چې شکنجه کول ښه کار نه دی. د سور صلیب د نړیوال ټولنې رئیس ماوریر وایي چې په اصل کې شکنجه کول د نړیوال اصولو نه په مطلق ډول سرغړونه ده. هغه وایي چې شکنجه کول ټولنې بیرحمه کوي او هغه باید په مطلق ډول منل شي. د سور صلیب د نړیوال ټولنې په دغه سروې کې راغلي چې د ملګرو ملتونو د دایمي غړو د ملکونو د تباو زیاتې په جنگ جګړو کې د ملکی خلکو د کړاوونو او هغوی ته د موجوده خطرونو په باب زیاتې اندېښنې لري. د نړۍ په هغو ملکونو کې چې هلته تشدد او شخړې روانې دي تقریبا 80% خلک وایي چې دا هم په مطلق ډول یو ناروا کار دی چې په دشمن باندې په هغو سیمو کې حمله وشي چې هلته ډیر زیات ملکیان ژوند کوي، او وایي چې دغه شان حملې د ډیرو ملکیانو ژوند ته زیات خطرونه پیښوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
قدرمن اوریدونکو، نن سبا ټکنالوژي دونه پرمختللې ده چې ساينس پوهانو داسې یو کوچنی جیټ الوتکه جوړ کړې ده چې د یو کوچنی موټر په ټول بکس کې ځایږي او تقریبا 1900 متره پورته په فضا کې پوره لس دقیقې الوزي. پاموکلی په واشنگتن کې د امریکا ژغ د خبریال جورج پوتیک رپورت ته چې سید سلیمان شابه تاسته واوروي.
دا کوچنی الوتکه چې د جی بی 10 یا جی بی 10 په نوم یادیږي او په یو کوچنی توربین باندې چلیږي، د لومړي ځل لپاره خلکو د امتحاني پرواز ننداره وکړه او دا حقیقت څرګند شو که یو څوک په هوا کې د الوتلو شوق ولري کولی شي چې خپل ارمان د دغې کوچنۍ الوتکې د الوزولو په وسیله پوره کړي. د تیرو لسو کلونو په دوران کې ټکنالوژي دومره وده کړې چې د انسان د دغه خوب د تعبیر پوره کول ممکن کړي دي. دا الوتکه چې ډیره سپکه ده لس دقیقې په هوا کې پرواز کولی شي. څو ورځې مخکې د امریکا د کالیفورنیا د ایالت یو صنعتي شرکت په امتحاني ډول والوزوله. پرواز دومره ساده او بسیط دی چې هر څوک الوزولی شي، خاص تخنیکی مهارت ته څوک ضرورت نه لري. له ډېرې پخوا زمانې نه دا د انسان ارمان و چې ځان لا په هوا کې د الوتلو قدرت پیدا کړي، خو تر اوسه پورې چې کومې تجربې شوې وې سمه نتیجه نه ورکړې. او نوي ماشینونه اختراع شو، انسان وکولی شو چې فضا ته والوزي، خو زیاته استفاده په لومړیو وختونو کې له الوتکو نه په نظامي برخو کې کېدله او له څه مودې وروسته دغه پروژه له سره پای ته ورسېدله. د یو الوتونکي هوایي ماشین جوړول ناممکن ښکارېدل. په 21مه میلادي پیړۍ کې داسې حیرانوونکي اختراعات رامنځته شو چې په هوا کې د انسان د الوتلو لپاره په عملي ډول موقع برابره شوه. خو کوم ماشینونه چې تر اوسه پورې جوړ شوي دي غټ او درانده دي. ټکنالوژي وده وکړله او واړه توربینونه جوړ شو چې ارزان هم دي او پرزې او برقي آلات هم په اسانۍ په مارکیټ کې پیدا
کیږي.
دا د ډیوډ میمن غږ دی چې د جیټ پیک ایویشن په نوم د یو شخصي هوایي شرکت عمومي رئیس دی. هغه د پرمختللې ټکنالوژۍ په اړه توضیحات ورکړل او ویل لس کاله مخکې حساس سینسرونه نه جوړ شوي او اوس آیفونونه او سمارټ فونونه دواړه په همدغه ټکنالوژۍ باندې اتکا کوي. یو کوچنی آیفون د اواز د سرعت لپاره د اکسلرومیټر په نوم یو کوچنی آله لري. د لیزر یو وړه آله هم پکې نصب ده. همدا علاوه چې لس کاله مخکې په $1,000 پلورل کېدله او د امریکا د پوځي الوتکو د جوړولو دغه شرکت لاکهیډ مارټن نه سوا د بل چا سره نه پیدا کېده. جی بی 10 ډوله الوتکه دوه کوچني انجنونه لري او د عامې الوتکې په شان تیز سوځي. په یو ساعت کې د 100 کیلومتر پر رفتار پرواز کوي. په هوا کې 1900 متره پورته ختلی شي. د دې الوتکې یوه نظامي نمونه هم جوړه شوې ده چې جی بی 11 یا جی بی 11 په نوم یادیږي. زیات قوت لري او تیزه چلیږي او تقریبا پوره اتوماتیکي ده. که پیلوټ یې له کوم مشکل سره مخ شي نو په چټکۍ سره خپل ځان خلاصولی شي. د جی بی 10 ډوله کوچنۍ الوتکه په آرامه توګه پرواز کوي او په ډېره کراره په ځمکه باندې کینی. په دې الوتکه باندې نورې تجربې سرته رسوي او د یو داسې پراشوټ په جوړولو باندې کار شروع کړی چې په سرعت سره په فضا کې خلاصیږي. همداشان دا شرکت د یوې نوې فضایي وسیلې یا فلاینګ ویکل په جوړولو باندې هم کار کوي چې په ځمکه هم چلیږي او په هوا کې هم الوزي.
په واشنگتن کې د مخستان 9:55 د خبرونې پای کې د مهمو خبرونو غټکی د سوری د رژیم مخالفان وایي چې د حلب د جنگ ځپلې ښار نه د وتلو لپاره د سوری د رژیم سره موافقه حاصله شوې. دا اعلان په داسې حال کې شوی چې روسیه وایي په ختیځ حلب کې پوځي عملیات پای ته رسیدلي دي او کار حکومتي قواوو ونیو. د نورالدین زنګي د ډلې یوان یاسر ال یوسف ویل چې موافقه د ترکیه او روسیې په منځګړیتوب وشوه او په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر ویټالی چرکین هم د سېشنبې په ورځ په نیویارک کې د امنیت د شورا د یوې عاجلې غونډې د پیل کېدو نه مخکې خبریالانو سره د خبرو په وخت د خبر تصدیق کړ. په عین وخت کې د سوریې د رژیم د مخالفانو یوه اعلامیه خپره کړې ده وایي چې د حلب سقوط به د دوی د پاڅون پای نه وي. خدیس حلب له تیرو څلور کلونه د رژیم د مخالفانو په لاس کې وو او په 2018 میلادي کال کې د بشار الاسد رژیم په ضد د ولسي پاڅون شروع حمله دغه کارنه شوې وه. د افغانستان حکومتي چارواکي وایي چې د جمهور رئیس لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم په خلاف د خپل سیاسي مخالف د بندي کولو او په هغه باندې د جنسي تیري له امله تحقیقات کوي. دوستم په دې تورن شوی چې خپل پخوانی انډیوال او د جوزجان پخوانی والی احمد اسچی چې سیاسي مخالفت ورسره پیدا شو په غیر قانوني توګه وتښتو او له وهلو ټکول نو وروسته په جوزجان کې په محبس کې واچو او د توقيف په دوران کې هغه بې عزته کړ. د جمهور رئیس اشرف غنی دفتر دا اعلان وروسته له هغه وکړ چې د سې شنبې په ورځ په کابل کې ملګرو ملتونو، اروپایي اتحاد او امریکایي چارواکو دغه پیښه سخته غندنه وکړه او په فوري ډول د تحقیقاتو غوښتنه وکړه. منتخب جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ خپل پخوانی سیال او ناقد د ټکساس پخوانی گورنر ریک پیری د انرژي د وزیر په توګه نوموله. ریک پیری چې د جمهور رئیس د مقام لپاره ځان دزله کاندید کړو د انتخاباتي مبارزې په دوران کې ټرمپ د امریکا د محافظه کارانو سرسان بلل او ویلو چې د انرژي وزارت یو بهوده او پر مصرف وزارت دی چې سره لغوه شي. ریک پیری څوارلس کاله د ټکساس گورنر وو. متحده ایالات وایي چې په سعودي عربستان باندې د ځینو پرمختللو او دقیق مهماتو پلورل بند کړي دي. دا پریکړه په یمن کې د سعودي عربستان لخوا د ځینو نظامي فعالیتونو په اړه د اوباما د ادارې د اندېښنو ښکارندوی ده. یو لوړ پوړی امریکایي مامور د سې شنبې په ورځ ویل چې امریکا به په سعودي عربستان باندې د ځینو پرمختللو بمونو پلورل بند کړي. د یمن په کورنۍ جنگ کې د سعودي عربستان د نظامي مداخلې نه وروسته په هوایي بمباریو کې په زرهاو خلک وژل شوي دي. د امریکا دفاع وزارت وایي چې په سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش د مهم مشران په یوې حمله کې وژلې دي. د دې جملې نه د پینټاګون د مطبوعاتو د سیکرټر پیټر کوک په قول دوه پروس کال په پاریس کې په مرګانیو حملو کې لاس لره. له بلې خوا د پینټاګون وایي کپټان جیف ډیویس خبریالانو ته ویل چې دا درې تن هغه وخت یوې پیلوټ الوتکې په نښه کړل چې د ډسمبر په 14مه په راقه کې په موټر کې سپاره وو او سفر یې کاوه. اسلامي دولت یا داعش د اکشن په پرځ د قاهرې په یوه کلیسا کې د مرګانۍ 14 نیزموري قبول کړی دا په 14 نه کې چې د عبادت په خوشو 15 قبطي سویان وژل شو. د مصر جمهور رئیس عبد الفتاح السيسي د دوشنبه په ورځ ویل چې حمله کوونکې یو دویش کلن سړیو چې نومي محمود شفیق محمد مصطفی خودل شوی. قبطیان د مصر د ټول نفوس 10% تشکیلوي. او په مسل باندې د اسلامي دولت یادایش ته کنټرول نورسته نایان خپل دندې لاس اور کړوي او کوڅوک به دل چې ګیره وړکې ایا په غلط ډول پریټ وهي په قمچون به هول کېدل او یا به جریمه کېدل خو د ګیري د خړولو سزا محبسو.
قدر من اوریدونکو د خبرونې په پای کې پام وکړئ. د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالاتو ته په کابل کې به نن اسمان ځای اوریځ وي د تودوخه لوړه درجه 14 ټیټه یوه. په کندهار کې به نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 40 ټیټه دوه. په هرات او جلال آباد کې به نن اسمان ځای اوریځ وي د تودوخه لوړه درجه 19 او 21 په شاوخوا کې وي. په غزنی او کندوز کې به هم نن اسمان ځای اوریځ وي. په خوست کې به نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 40. په مزار شریف کې به هم نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 12 ټیټه اوه. په فراه کې به نن اسمان ځای اوریځ وي د تودوخه لوړه درجه 40 او په هلمند کې به هم نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 22 اټکل شوی ده. ترنو اوریدونکو زموږ د نیم ساعته پښتو خبرونه پای ته ورسېده. هیر مونږ سه چې نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. د دغه خبرونه همکاران حاضر دي. په لاندې وخت کې به خپل خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.